دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د اسلامي هوادونو د همکارۍ د سازمان یا او آی سی فوق العاده غونډه چې پرون د یک شنبه په ورځ د لندۍ یا قوس پاتې شتمه په اسلام آباد کې پیل شوه. د بهرنی چارو وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی په خپل وینا کې پر رسمیت باندې د نوي حکومت د پیژندلو، د متحده ایالاتو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو او د 9.5 میلیارد کنګل شو ملي شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. متقیل نړیوال ټولن نو غوښتل چې خپل سفارتونه دې په کابل کې بیرته پرانیزي، پر پراختیایي پروژو باندې د کار پیل کړي او په افغانستان کې د سرمایه گذاری وکړي. هغه ژمنه وکړه چې طالبان به د داسې یو حکومت د جوړولو لپاره کار کوي چې ټول خلک پکې برخه ولري او د ښځو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو احترام وکړي. متقی دا ډاټ هم ورکړ چې افغانستان به له خپل خاورې نه پر بل کم هیواد باندې د حملې لپاره د استفادې کولو اجازه هیڅ چاته ورنکړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارټن ګریفټس په خپل وینا کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد د سقوط پر څنډه ولاړ دی او کوم په دې اړه د عاطفي او رحم په روحیه کې عاجل او فیصله کون اقدامات او نکړو لرما سره دا ویره موجود ده چې د اقتصاد سقوط به د افغانستان ټول وګړي له غټو کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کړي. ګریفټ زیاته کړه چې د غنمو بیه په افغانستان کې نږدې 40% لوړه شوې ده او د نور بنیادي اجناسو بیه هم ورځ په ورځ لوړېږي. په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه پاتې دي. ګریفټ سویل چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د یوه تعمیري تعامل په چوکاټ کې وغږېږي او هغوی ته دې روښانه کړي او چې نړیواله ټولنه له طالبانو نه څه توقعات لري. لبل خوا د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP پروند یک شنبه پورس خبرداري ورکړ چې سا کال په ساړه ژمي کې په افغانستان کې د لوګي او فقر لامل په ملیونونو خلک یو ستر مصیبت ته د ورنږدې کېدو په حالت کې دي. د نړیوال سازمان واشت په 2023 میلادي کال کې دا هیواد 3 میلیونه خلک عجلو بشری مرستې ته اړتیا ولري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی د نیویارک ټایمز رسپانډ پروند یک شنبه پورز د لندې په اتشتما ریپورت ورکړ چې په افغانستان او منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواکونو د بمباری په دوران کې د ناقصه اطلاعاتو او غلطو هدفونو د وشتلو لامل په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. رسپانډ په دې ارتباط د پینټاګن د هغو اسنادو لمخې چې لاسته ورغلي دي لیکلي دي د تیری وی لسیزې په موده کې لږ تر لږه 1300 ملکیان وژل شوي دي، خو په یو سند کې هم نه په غلطه اعتراف شوی او نه د مسؤولو افرادو په خلاف د تادیبي اقدام ذکر شوی. رسپانډ وایي چې د پخواني جمهور رئیس باروک اوباما د حکومت په وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ او افغانستان کې هوایي بمباری او زور ومن او د چبان د 15 کلونو په دوران کې امریکایي ځواکونو په افغان د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان، عراق او سوریه کې د 50,000 نه زیاتې هوایي حمله سرته ورسولې. دا واشنگتن دی. د ګواتیمالا په ختیځ کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ لانجې لامل د دریو ماشومانو او یوې ښځې ایو پولیس په شمول 12 کسان وژل شوي دي. په فلیپین کې دوه ورځې مخکې د یو تباه کوونکي سمندري طوفان لامل د تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې د 300,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او د مړو شمیر له 100 نه اوخته دی. او د الجزیرې تلویزیون ریپورت ورکوي چې د هند د امرتسر په سرحدي ښار کې د سیکانو په طلایي معبد کې یو سړی د دغه معبد د بې حرمتۍ په تور په وهلو وهلو وژل شو. په داسې حال کې چې د سیکانو په دغه مقدس معبد یا ګوردواره کې مذهبي مراسم روانو او راسن له تلویزیون د خبرېدل په غلا د معبد حق برخه ته ورننوته چې د سیکانو مقدس کتاب ګران صاحب او یو طلایي توره پکې پراته وه او د دغه تورې د غلا کولو هڅه وکړه، خو د وژل شوي کس هویت نه دی افشا شوی چې څوک و. د اسرایلو پاوز پرون د یک شنبه په ورځ ویل په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د ناقل یهودو د یوې غیر قانوني کچا بادۍ د مدرسې پر شاګردانو باندې د مرګانې حمله په تعقیب څلور تنه د شکلاندې فلسطینیان نیولې دي. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو تن ټپي شو. پولیس وایي چې حمله کوونکی ژوندی نیولی دی. د سوډان امنیتي چارواکو په پایتخت خرطوم کې د اکتوبر په میاشت کې د نظامی کودتا په خلاف د ولسی مظاهرو د مخنیوي په خاطر په زرهاو عسکر تعینات کړي دي. ټولې غټې لارې، عمومي سړکونه او غټ پلونه تړلي دي. په 2019 میلادي کال کې د سوډان د پخواني دیکتاتور عمر حسن البشیر د حکومت له زوال نه وروسته په هغه هیواد کې په سلګونو احتجاج کوونکي وژل شوي دي. متحده ایالاتو، کاناډا او اروپا په شمول د کووېډ د ویروس د اومیکران مثبتې پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوي دي. یو شمېر امریکایي پوهنتونونو هم اعلان کړی دی چې د صنفونو پر ځای د شاګردانو لپاره د لرې مسافې نه د کمپیوټر په وسیله د زده کړو بندوبست کوي. د نیوزیلند حکومت د کرسمس د رساتیو او د نوي میلادي کال د را رسیدو په مناسبت د ډسمبر د 24 نه تر 26 پورې د ټولو ښوونځیو د تړلو اعلان کړی. د کووېډ 19 ویروس چې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د چین د ووهان د ولایت د ځنګلي ځناورو د پلورلو یو مارکیټ نخپور شو، تر دې دمه 15.3 میلیونه ناروغان مړه شوي دي. په برېټانیا کې د روان میلادي کال د نومبر د 9 نه د ډسمبر 13 پورې 3,30,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس د جمعې پر ورځ وویل چې د اومیکران ویروس تالندې د پلاک په څیر په فرانسه کې د خپرېدو په حالت کې دی. او د هسپانیې د عیسایانو د کاتولیک فرقې د راهبانو او پادریانو په خلاف د 13 کلونو په موده کې پر کم عمره هلکانو باندې د جنسي تیری په سلهاو پیښې کشف شوې دي. د پایس ورځپاڼې د لندې پاتېشتمه رپورټ ورکړ چې په دې اړه د 3 کلونو تحقیقاتو په لړ کې په کلیساګانو کې د 251 مبلغینو او د مذهبي مؤسساتو د مسؤلینو په خلاف شواهد راجمع کړي دي. د ډسمبر په 2 د نړۍ د کاتولیک فرقې مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس ته یو دوسیه ور حواله کړه. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د سوداګری او پنګونې د خونی چارواکي وایي د تیر کال پرتله سه کال د افغانستان نه هندستان ته د افغانستان نه صادرات ډېر شوي. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزی وایي د هندستان د خوا د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د ټیسټ په برخه کې رامنځته شوي اسانتیاوې به هم د صادراتو په زیاتېدو کې نوره مرسته وکړي. پام وکړئ د اکرام شینواري د رپورټ ته.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرسل خانجان الکوزیوی چې د تیر میلادي کال پرتله پر روان 2020 میلادي کال کې افغانستان څخه هندستان ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خاګلی الکوزی امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د تیر کال پرتله تر اوسه چې د کال په تر رسیدو ته لا هم څو ورځې شته، هندستان ته د افغانستان صادراتو کې 150 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی.
موږ د هند سره په تیر کال کې چې د پاسه 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات درلود، تکالم د صادرات زیات دي. $500 میلیون موږ صادرات کړی دی هندوستان ته. هندوستان ته زمونږ وچ او تازه میوه، سبزی او همدارنګ نباتات، طبي قالینې، قیمتي ډبرې صادرېږي.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ویل چې په روسي ورځو کې هندوستان د افغانستان څخه دغه هیواد ته تازه او وچې میوې د لابراتواري ټیسټ په برخه کې اسانتیاوې راوړي، چې له امله هندوستان حکومت د افغان سوداګرو هغو توکو ته دغه هیواد ته د روان 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې سره د شپې ورځې پورې د نوټلو اجازه ورکړې ده.
تازه میوې په ارتباط باندې او سبزی خصوصا تازه میوې د وچې میوې یو ټیسټ زراعتي ټیسټ چې د ټیسټ په اساس د یو فونی یو رقم ټیسټ چې د غیر لابراتوار په افغانستان کې موجود نو، اما اوس یو ټیسټ چې د یو فونی المونیم پاسپورت نه استفاده کیږي د ته اجازه ورکړل چې دا باید لارج موږ ډیر مالونه ولاړو یو پروس کالم دوی ویلو چې تاسو باید دا ټیسټ وکړي. خدلته امکانات نو د وزارت زراعت صد افغانستان او به یو شپږ میاشتې وخت راکو او دوه میاشتې مخکې پوره شو هندستان ټول مالونه ودرولي، نو په دې خاطر اوس اجازه ورکړه چې دغه ساده ټیسټ وکړي او په دغه باندې به هندستان ته مالونه ځي چې دا موږ استقبالو دغه کار وشو.
د هندستان د حفاظت او کرنټین د قوانینو لمخې د هیواد ټول لګیدونکو کرنیز او نباتي محصولات مخکې لدی چې دغه هیواد ته داخل شي باید میتایل برومایډ د ماده په واسطه د احتمالي پسخه خوندي شي، چې د دې ماده پر ځای په افغانستان کې المونیم پاسپورت کارول کیږي. د همدې لامل د روان میلادي کال د اکتوبر د 18 میټر را پدې خو د افغانستان د سوداګری د توکو په تخلیه او پروسس کې سوند را مسته شوی. د افغان سوداګرو د وینا له مخې هندستان د اجازه په نیوی دی کې د هندي چارواکو سره د افغانستان د سفارت د مسولینو د خبرو په پایله کې ورکړې ده. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هندستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو لپاره یو نوی بازار په توګه دی او وایي چې هندستان د افغانستان د وچې او تازه میوې یو سر بازار دی. د اقتصادي چارو کارپوه ایسار زئی د هندستان او پاکستان ترمنځ رقابتونو ته په پاملرنه په دې نظر دی چې که چیرې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت دغو دوه هیوادو ترمنځ په اقتصادي اړیکو کې یو تعادل په پام کې ونه نیسي، نو ممکن هندستان ته د افغانستان د صادراتو د کمېدو سبب شي.
من فکر میکنم بهتر است که هم هند را داشته باشي.
خغلی رضایی ویل زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې هم هندستان او هم پاکستان سره سوداګري ولرو، تر څو د هندستان او پاکستان ترمنځ په شخړه کې د افغانستان اقتصاد زیان ونه ګوري او د تل په څیر هندستان ته زموږ سوداګري ادامه عمومي. د اقتصاد یو استاد محمد علي مشال وایي د هندستان نفوس ته په کتلې هر هیواد هڅه کوي چې د هندستان بازار ته لاسرسی ولري. خغلی مشال وایي ټاپي په څیر په ستره اقتصادي پروژه کې د هندستان ګډون کولی شي افغانستان ته هم هندستان سره په اړیکو کې مرسته ورسوي.
از طرف دیگر شما پاکستان را در مسیر بین
خغلی مشال ویل د بل اړخه تاسو د افغانستان او هندستان ترمنځ په مسیر کې پاکستان هم لري چې د افغانستان یو ښه سوداګریز شریک نه و او دا ځکه چې د پاکستان سره سوداګري تل د سیاست تر سوري لاندې وه.
سیاست است
خو دی وایي چې په هندستان کې بیا سیاست د سوداګرۍ څخه جلا دی. د اقتصاد دغه استاد وایي چې په تېر شل کلونو کې د افغانستان د تېر حکومت چارواکو 2000 د پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ د ستونزو د هوارولو په سر خبرې کړي. هندستان افغان سوداګرو ته د نوي سهولتونو په داسې حال کې ورکړي چې پاکستان د هندستان لخوا افغانستان ته د مرسته شوو غنمو د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان درې کاله وړاندې د هندستان او افغانستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د خپلې خاورې افغانستان ته د هندي غنمو د انتقال اجازه نه وه ورکړې، چې بیا د هندستان مرسته شوي غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1269.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس اسلام آباد کې پیل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه کانفرنس په پرانستنې وینا کې د بشري کړکیچ مخنیوي لپاره د افغانستان سره د مرستې کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې باید د کوم قید او شرط پرته له دغه هیواد سره مرستې دوام ولري. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان مدکی په دغه کانفرنس کې هم وینا وکړه. نور حال په دې رپورت کې.
په دغه کانفرنس کې به پاکستان په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره مرستو کولو او همدارنګه به د دې لپاره چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي طالبان نرم دریسته وهڅوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د معلوماتو په اساس ټاکل شوی متقی به د کانفرنس له ګډونوالو افغانستان سره د اړیکو نورمالېدل، د افغانستان لپاره د مالی صندوق جوړول او په افغانستان کې د پانګونې کولو غوښتنه وکړي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د دې سره سره چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې اصلي موخه د افغانستان لپاره د بشري مرستو راجلبول دي، دغه کانفرنس سیاسي موخې هم لري.
دا به د دې لپاره زموږ په خیال دا کوشش په هم پدې کې کیږي چې د افغانستان حکومت چې کوم دی ادي تسلیم کړی شي او چې څنګه په خو وختونو کې افغانستان سره لاس امداد شو اوس ته هم سره لاس امداد وشي چې دا خبره یو طرف ته روانه شي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې دوی په افغانستان کې له کومې ځانګړي ډلې ملاتړ نه کوي او موخه یې له افغانستان سره مرستې کول دي.
لطفاً افغانستان مه پرېږدئ، لطفاً د افغانستان سره راکړه ورکړه وکړئ. موږ د افغانستان د خلکو لپاره غږ پورته کړی دی، موږ د کوم ځانګړي ګروپ لپاره غږ نه دی پورته کړی، موږ د افغانستان د خلکو په اړه خبرې کوو.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت د بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل ټویټر له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په رسمي پاڼه لدغه کانفرنس خیاط سازمان کې د افغانستان چوکۍ د افغانستان پخوانی حکومت ته د ورکولو غوښتنه کړې. اتمر د افغانستان د ستونزو د اواري یوازنې لار د دوه د موافقې پر بنسټ د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول بللی. اسلامي کانفرنس ته د طالبانو سیاسي مخالفین نه دی بلل شوی.
موضوع خبره ده خو کچر دا کانفرنس په یو داسې وطن کې وي یعنی قطر شو یا داسې بل ریاست چې هغه نیوټرل وي. پاکستان د بدمرغه دی وخت کې نیوټرل نه دی. پاکستان مفاد د اسلامي امارت سره تړلی دی، نو دی به داسې ونه کړی شي چې په دې حالاتو کې چې دنیا د دې په دې فیصله باندې خپه دی چې د اسلامي امارت سره ولی مرستیال دی، دوی د افغانستان کې د اسلامي امارت هم خپګان پر غاړه کی.
اټکل دا دی چې کانفرنس به په بشري او سیاسي برخو کې یو شمېر محدودې لاسته راوړنې ولري.
خو دې وخت کې چونکه دا پاکستان چې کوي لګیا دی، نو پاکستان ته دې وخت کې چې کوم ډېر لږ زیات ضرورت دی، او زما خپل خیال دا دی چې پاکستان سره د دې عرب ملکونو کوم مفادات تړلې شوي، کوم خبرې اترې تړلې شوي دي، نو د هغې په وجه باندې زه لږ غوندې خوشبینې یم چې کېدای شي د عرب ملکونو دا کانفرنس افغانستان په دې معامله باندې څه نه څه ګټور شي.
د اسلامي کانفرنس د غونډې په څنګ کې د روسیې د بندنیو چارو وزارت ویان دی د ټرویکا د غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړي. د ډیپلوماټیکو منډو ترلو داسې مهال زور اخیسته چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو څلور میاشتې وروسته هم د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان کې تنیمایي زیات ولس کافی خوړن نه لري. د افغانیو ارزښت خورا کم شوی او د هیواد د سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. له دې ټولو اندېښنو سره سره د جمی سړی هوا د نادارو خلکو ژوند لا پسې ګران کړی دی. په مخکې دی رپورټ ته
د افغانۍ ارزښت د دې هفتې په پیل کې یو ورځ مخکې لیدل چې د امریکایي ډالر په مقابل کې لخصي 11% ټیټ شو او د افغانۍ د ارزښت لاړوېدو لا مخکې هم په افغانانو باندې اغیزه کړې ده.
دا بازار باید ودرې چې نو کې د توجه ورته وسیلې بازار ته موږ د ملت د امارات اسلامي څخه نو دا خواهش دی، باید د بازار د توجه د بازار نو کومه نظام چې میزان چې نو بازار کې شي نه رانه شي، څوک وړي نه خرڅي، ورځ نه خرڅي، ګاز نه خرڅي، تیل نه خرڅي.
د افغانستان اقتصاد داګز په 15 د طالبانو د واکمنیدو او د امریکا او د ناتو د قواو د وټولو نمخ کې هم خرابو او د بین المللي ټولنې لخوا د افغانستان د میلیارډو ډالر شتمنۍ بندولو د غوځ نور هم پسې خراب کړ.
خوښ ما از دولت اسلامي امارات اسلامیه کې یو نظارت صحیح دشته باشه، کمی بازار نابسامان نباشه، اگر به صد می باشه همه صد همیشه باشه خوب است، اگر صد ده باشه همه خوب است، اگر یک روز که 10-20 افغانی دلار تحول میکنه این به همه دکاندارا به همه مردم صدمه زیاده.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې د رپورت له قراره د افغانستان د 8.2 میلیون نفوس 22.8 میلیون د سخت لوږې سره مخ دي او سوی تغذیه هم زیاتیږي. کابل تک سپینې واورې پوښلې ده، ډېره زیاته یخني ده، نو په داسې سخت ژمي کې به په میلیونو افغانان سرپناه او خوراکي موادو ته اړتیا ولري.
بربر مردم ثروتمن یک روز خوشي او جشن است با مردم موجود افغانستان که تقریبا 90-95% بیچاره و مسکین است، زهر است.
په دې اخیرو کلونو کې په کابل کې هغه سواور نه د شوی لکه مخې بچی کېدله. د ډبرو د سکرو او د لرګیو د اور لوګي دلته د تودوخه درجه لوړه کړې ده. خو د هوا د پیژندنې ادارې پیژوینی کړې ده چې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې به د حرارت درجه نور هم ولویږي.
مردم بسیار بیچاره است، بسیار ناتوان شده، دیگه نمیتونه که با ازقی خود رسیدگی کنه، بسیار سرمای سرد است، چوب زغال و خوراکه و پوشاکه هیچ چیز ندارن.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د چارو د ادارې WFP د رپورت له قراره قریب ټول افغانان کافی خواړه نه لري او کېدای شي چې د افغانستان اقتصادي سقوط پر راتلونکي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دې ملک دغه اقتصادي بحران لا زیات خراب کړي. د WFP د ادارې نتا خبريالانو ته ویلي دي چې د دوی د سروې له قراره 98% افغانان کافی خواړه نه لري. په لاسو کورنیو کې اوه کورنۍ خواړه په پور اخلي او دا وضعیت ملک لا د غربت کندې ته ورغورځوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د روغتیا د سیستم سره چټکې مرستې ونه شي، د روغتیا موجود سیستم به ونړیږي. د کووید وضعیت تر پخوا ښه بلل شوی خو د مرستو او کارکوونکو له کموالي ټول روغتونونه هم د لویانو د ماشومان یو ډول اغېزمن شوي دي. په موکړی د افغان، جاپان او اندرا ګاندي روغتونونو په وضعیت باندې دی رپورټ ده.
د کابل د روغتونونو په وارډونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ده. په دوی کې په کووید 19 اخته کسان هم شته چې اکسیجن ته اړتیا لري، خو د روغتون د اکسیجن د مرکزي سیستم د جنراتور تیل خلاص شوي دي. د افغان جاپان روغتون د لوجستیک مدیر احمد فتاح حبیبیار وایي:
موږ د هر بستر خواته د اکسیجن پایپ لرو، خو د اکسیجن مرکزي ماشین د تیلو د خلاصېدو له امله بند دی او ناروغانو ته د اکسیجن ډبې راوړو.
په افغانستان کې د کووید 19 وضعیت د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس ښه شوی دی، خو د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د روغتیا عمومي وضعیت ځکه ښه نه دی چې امکانات په ختمېدو دي. د هیواد روغتیایي سیستم په بهرنیو مرستو تکیه و.
درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دی اخیستي، طبي وسایل نه لرو، د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا منل شوي دارو درمل هم نه لرو، اکسیجن د ماشین او جنراتور تیل او ډوډۍ نه لرو، هر څه په خلاصي دي.
د نړیوالو مرستو د بندیدو او مالی مشکلاتو تر ټولو حیرانوونکی انزور په کابل کې د ماشومانو اندرا ګاندي روغتون وړاندې کوي. تاج بیگم شپږ سوه کیلومتره سفر کړی او خپل مسی راوستی دی. د اندرا ګاندي روغتون ته په تیرو څلورو میاشتو کې 3000 خوارځواکه شوي ماشومان ورغلي دي. 250 په روغتون کې بستر شوي او نور بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. د دې روغتون مرستیال رئیس محمد لطیف باهر د امکاناتو له کموالي سر ټکوي:
مشکلات خو دلته د مریضانو به حد لوړ زیات دی، چون اقتصادي وضعیت خراب دی، شخصي روغتونونو ته ډېر نه ځي، د دوا فیصدي بیخي کمه ده، موږ امکانات هېڅ نه لرو، کوم ایمرجنسی ته ضرورت هېڅ نه لرو، د پرسونل فشار پرسونل باندې به حد زیات ده، پرسونل اقتصادي مشکلات سره مواجه دي، خو بیا هم همدغه ارزه خدمات ارزه ورته کوي مریضان ته، خو مریضان لوټ نسبت نورو شفخانو ته د ساتفل د ایمرجنسی وارد بیخي زیات دی.
د طالبانو حکومت په نړیوال ټولنې غږ کړی چې اقتصادي بندیزونه آسان کړي او د افغانستان کنګل شوی سرمایه پریږدي چې ډاکټرانو او ښوونکو معاشونه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که وضعیت دوام وکړي په افغانستان کې به په ژمي کې میلیونونه انسانان د لوږې سره مخ شي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د 2020 کال مخ په ختمېدو دی، خو د کرونا وایرس د ختمېدو درک نه لري، ځکه چې نوې بڼه په نړۍ کې خپره شوې ده او یو شمېر خلک پرې اخته شوي دي. په اروپا کې خلک او سیاستوال هڅه کوي چې حالت بیرته نارمل شي. په موکړې په دې اړه د هنری ریجول دی رپورټ ته:
په یونان کې سلهاو خلکو د کرسمس د مشهور عنعنوي کردار سانتا په څیر سور او سپین کالي اغوستي وو او د اتن د سانتا د خیری په نوم د یو بشري هدف لپاره ځغاسته وکړه. د دې ځغاستې برخوال د اتن د اولمپیک له تاریخي میدان نه چاپیره د 2 کیلومتره فاصله کې منډه وکړه. د کال 2019 نه وروسته دا لومړی ځل دی چې دغه خیری هدف لپاره منډه ترسره کیږي.
د کرونا د وبا د کمیدونه وروسته دا ډیر د خوشحالۍ وخت دی چې خپل خلکو سره د کریسمس په مناسبت یو غونډه کې راټول شو یو. موږ د ژوند نه خوند اخلو او د هغو آزادۍ نه خوند اخلو چې د صحت او خپلواکۍ په برکت را په برخه شوی.
د فلسطین د غزې په ترنګ کې هم د عیسویانو اقلیت ټولنې د کریسمس په ونه څراغونه بل کړی دي. سلهاو فلسطینی سویانو په یو تالار کې د کرسمس مراسم ترسره کړل.
د نن ورځې د خوشحالۍ احساس ډېر لوړ او ستر دی. په خاص ډول د دې ونې د چراغونو رڼا مو یو کال وروسته ولیده. مونږ د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځو او دغه ونه د دې خوشبختۍ علامت دی.
د روسیې په پایتخت مسکو کې سکال د کرسمس میلو ته د کرسمس په نوم د مزل نوم ورکړ شوی. د کرسمس د میلې او غونډې د ښار په اوویشتو سیمو کې ترسره شوې. په دې کې ټولو نه ستره غونډه چې د سوداګرو کرسمس یادیږي د مسکو په سور میدان کې جوړه شوې وه. دلته د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د کرسمس د مراسمو په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د تاریخ ساتنې د ټولنې لخوا د بس پنو راټولولو کمپاین پیل شوی چې هدف یې د سپینې ماڼۍ ارزښت ژوندي ساتل دي. دوی خلکو ته د پیسو په بدل کې د سپینې ماڼۍ د ځینو یادګارونو نمونې ورکوي.
زمون پروژه یوه تعلیمي پروژه ده. مونږ چې کوم یادګارونه راغونډ کړي دي هغه په ځانګړي دورې پورې تړاو لري.
د کرسمس ورځ په فلیپین کې یو ډیر مهم مذهبي ورځ ګڼل کیږي او د فلیپین خلک چې اکثریت کاتولیک عیسویان دي دا ورځ په مذهبي جوش او جذبې لمانځي. د نړۍ په ځینو برخو کې بیا د کرسمس لمانځنې سکال د کووید د نوې بڼې او ماکرون له وجې ټکنې شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
په فراکی روغتیاي چارواکي اندېښنه سرګندوي چې د واکسین نه د یو شمېر کورنیو انکار د ګزرن د بیا خبرېدو زمينه برابروي. په ورته مهال د فرا فرنګي فعالان د ګزرن په وړاندې د ټول شموله او همغږي مبارزې وختنه کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل په دې رپورت کې اوري.
د فرا روغتیاي چارواکي اندېښمن دي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ناسمو تعبیرونو لکه د ګزرن واکسین مخالفت کوي او هیڅ ډول چمتووالی نه لري تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر واحد خان واحدي وایي د یو شمېر کورنیو دغه ډول دریځ نه یوازې ګزرن ضد واکسین مبارزه له خنډ سره مخ کړي بلکې په ټولنې کې د ټولو ماشومانو ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی.
واقعیات زیاتی در خود مرکز شهر فرا.
د فرا د مرکز پکه چې داسې ډیری بیلګې لرو. 22 یا 23 کورنۍ شته چې په بشپړه توګه واکسین نه مني. موږ ټیمونه جوړ کړل، له دوی سره مناسبه وکړي او د واکسین ګټې مورته بیان کړي، خو دوی ونه منل. د ولسوالیو په کچه هم 2-3 سلنه کورنۍ شته چې واکسین ردوي او خپل ماشومان ته د واکسین لا ورکړي ډاډه کوي.
د
نوموړي په وینا د پرله پسې هڅو سره سره دغه کورنیو د واکسین د تطبیق په برخه کې قناعت نه دی حاصل کړی او دا چې ګزرن ساري ناروغي د اندېښنې وړ بلل کیږي. بل پلو د فرا کلتوري فعالان په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو پر ګډه مبارزه ټینګار کوي. په فرا کې د کلتوري فعال میرویش بن په وینا یو شمیر سیمې د زده کړو او پرمختګ څخه بې برخې پاتې شوي، نو ځکه د ګزرن په شمول د یو شمیر مسایلو په تړاو کافي معلومات نه لري او اړتیا ده چې په ګډه کار وشي.
په فرا ولایت کې یو شمیر سیمې د زده کړې او پرمختګ څخه محروم پاتې شوی دي او لامل هم دغه دی چې دغه سیمو اوسیدونکو د پولیو ناروغي او دارنګ د نورو ډیرو مهمو شانو په اکله اړین معلومات نه لري او اړین هم ده چې دغه سیمو ته اغیزمن کسان لکه مخور، دینی عالمان، همدارنګه مدني فعالان ته ضرورت دی چې دغه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
له دې سره هم حاله د فرا اوسیدونکو له انکاري کورنۍ څخه غواړي چې د خپل ماشومانو په شمول د ټولو ماشومانو د ژوند او روغتیا حقونو ته درناوی وکړي. د فرا د پښترود ولسوالۍ اوسیدونکو خان محمد نورزی وایي د ګزرن واکسین څخه انکار د حیرانتیا خبره ده او باید دغه کورنۍ خپل تصمیم بدل کړي.
زه تعجب پدې کوم چې لا هم یو شمېر کسان نه یوازې دا چې د خپل ماشومان ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د ټولنې د ټولو ماشومان د ژوند او روغتیا حقونو ته پاملرنه نه کوي. روغتیا او ژوند د ماشومانو په شمول د ټولو انسانانو بنسټیز حقونه دي چې باید د دوی درناوی او ساتنه او پالنه وشي.
قدر منو اوریدن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اورئ.